د ماسپښین دوی په چشوي د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربایم په تخنیکی برخه کې امانه میرزا را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه دولس پښ نوی په ټول افغانستان کې خبریږي، تر خبرونو وروسته تاسو د افغانستان د ولسمشر او د ناټو د سرمنشي د ټلیفوني مکالمې له جزئیاتو خبرو چې د افغانستان پر امنیت او په دغه هیواد کې د ناټو پر ماموریت شخیدلې دي. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. د ناټو عمومي منشي افغان ولسمشر ته ویلي چې د ناټو نور غړي به هم له ده سره تر سلا مشورو وروسته په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د حضور د دوام ژمنه وکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال چې د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره د جوزجان ولایت خماب ولسوالۍ ته تللی وایي وسلوال طالبان د ترکمنستان پر لور تښتیدلي او متحدو ایالاتو پرون په سوریه کې د روسیې پر پوځي عملیاتو سخت انتقاد وکړ. بشپړ خبرونه. د ناټو عمومي منشي افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د ناټو غړي هیوادونه به له ده سره تر سلا مشورو وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د دوام ژمنه وکړي. وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو خبر ورکړ، جرمني او ترکیه وویل چې د دوی سرتیري به هم د غوڅ ملاتړ په نوم د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پاتې شي. ارګ په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شو وویل د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تیره شپه له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د ناټو د غړو هیوادونو د همکارۍ ډاډ ورکړ. د بیان له مخې ولسمشر غنی د ناټو عمومي منشي ته وویل چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو او په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په برخو کې د ناټو مرستې مهمې دي. د ارګ بیان زیاتوي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غنی او د ناټو عمومي منشي موافقه وکړه چې د افغانستان یو جګپوړی پلاوی به په امنیتي او دفاعي برخو کې د افغانستان د دولت د پرمختیايي او اصلاحي پروګرامونو د تشریح لپاره ډیر ژر په بروکسل کې د ناټو مرکز ته سفر وکړي. دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د لسګونو وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. دفاع وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې اتیا تنه وسلوال وژل شوي او نږدې 40 نور ټپیان دي. د دفاع وزارت په بیان کې د ملي اردو د ډیر لسو سرتیرو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی. دفاع وزارت وایي چې یوازې 15 تنه وسلوال مخالفین د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې وژل شوي. په بیان کې هم دراز له وسلوالو مخالفینو څخه د وسلو او مهماتو د ترلاسه کېدو یادونه هم شوي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې د شمشیر په نوم د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره د جوزجان ولایت خماب ولسوالۍ ته تللی وایي وسلوال طالبان د ترکمنستان پر لور تښتیدلي. ښاغلي دوستم ویلي د خماب پر پوله پرتو سرحدي ځواکونو ته د هغو وسلوالو د مخنیوي سپارښتنه کړې چې د ترکمنستان د پولو خواته په تیښته کې دي. خماب د افغانستان او ترکمنستان پر پوله پرته ولسوالۍ ده. جنرال دوستم له خبریالانو سره په یو ټلیفوني تماس کې د دې عملیاتو په اړه وویل چې د خماب له تصفیې وروسته با غورماچ او بیا کندز ولایتونو ته وبخې غورماچ ولسوالۍ او کندز ولایت ته ولاړ شي. د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد او بهارک ولسوالۍ کې د ملي اردو د لواله لپاره د 40 میلیون ډالرو په ارزښت تاسیسات جوړیږي. د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
د بدخشان لپاره چې نوې لوا منځور شوی ده مرکز یې په بهارک قلاته کې دی او چیرته چې ضرورت وي د دې لوا ټولۍ کنډکونه مختلفو خواو ته لیږل کېږي.
د بیدار په وینا د دې لوا لګښت جرمني ورکوي. بیدار زیاته کړه چې ور مورز په مزار شریف کې د جرمني ځواکونو د قاتم الله تر د ماموریت مسؤل لیو پلاوی سره بدخشان ته تللی وو څو د ژمي لپاره یو موقتی ځای د لوا د سرتیرو لپاره خوښ کړي. د ده په وینا په دغو تاسیساتو کې د سرتیرو دایمي استوګنځایونه او نورې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي. دا لوا په شاهین 209 قلوردو پورې اړه لري چې مرکز یې په مزار شریف کې دی. روسیا غواړي له ایران سره د پراختیايي پروژو لپاره 15 میلیارډ ډالر ځانګړي کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک پرون په تهران کې د ایران د مخابراتو له وزیر سره تر کتنې وروسته هیله څرګنده کړه چې د 15 میلیارډ ډالرو په ارزښت د دې پروګرام عملی کار به ډیر ژر پیل شي. د ایران د ترانسپورت وزیر عباس اخوندی له الکساندر نوواک سره تر لیدو وروسته وویل روسان غواړي چې دا پیسې په ایران کې د زیربنایي پروژو پر رغونه ولګول شي. الکساندر نوواک د لږ تر لږه 500 سترو روسي شرکتونو له مشرانو سره تهران ته تللی و چې په دې هیواد کې پانګونې ته یې تیاری څرګنده کړې ده. د روسیې د وزیر پرون په تهران کې وویل چې د دواړو هیوادونو د تجارت اندازه 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې کافي نه ده او باید په کال کې 10 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. د روسي چارواکي وویل چې ایران یې تر ټولو مهم اقتصادي او تجارتي شریک دی. ولسمشر باراک اوباما وایي هیواد غواړي چې له پاکستان سره اړیکې پراخ کړي. اوباما دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په کتنه کې وکړه او زیاته یې کړه چې امریکا او پاکستان ژورې اړیکې لري چې یوازې په امنیتي مسایلو پورې نه محدودېږي. سرګند خبره ده چې متحد ایالات او پاکستان له ډیر پخوا نږدې اړیکې سره لري او نه یوازې په امنیتي برخه بلکې په اقتصادي، ساینسي او تعلیمي برخو کې ګډ کار کوي او سره همکار دي. موږ به د دې کتنې څخه د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا د یو فرصت په توګه کار واخلو. چارواکي وایي چې د دواړو مشرانو د خبرو په اجنډا کې له پاکستان سره د امریکا مالی مرستې او د افغانستان د سولې لپاره ځندیدلې خبرې شامل دي. نواز شریف یوه اونۍ وروسته له هغه واشنگتن ته سفر کوي چې ولسمشر اوباما له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پروګرام وځنډاو. امریکا له پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې مهم رول ولوبوي. اوباما همدارس د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د القاعده شبکې او نورو ډلو تروریستانو ته پناه ورنکړي. متحدو ایالاتو پرون په سوریا کې د روسیې پر پوځي عملیاتو سخت انتقاد وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامانتا پاور د امنیت شورا غونډې ته وویل چې دا حمله داعش د لا پیاوړي کوي. ګڼ شمېر ملکي کسان پکې وژل کیږي، زرګونه کسان یې بې کوره او ښوونځي ویجاړ کړي دي. میرمن پاور وویل لکه رئیس چې روسیې پوځي عملیات پیل کړي، د سوریې نقشه د اسلامي دولت یا داعش په ګټه بدله شوې. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریې ولسمشر بشار اسد ورته ویلي په هغه صورت کې له وسلوالو مخالفو ډلو سره خبرو ته تیار دی چې هغوی هم خبرو او د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګ ته ژمن وي. پوتین دا څرګندونې پرون یوه ورځ وروسته له هغه وکړې چې بشار اسد له روسي مشرانو سره د خبرو لپاره ناببره مسکو ته ولاړ. پوتین د تور سمندرګي پر غاړه د سوچي په تفریحي ښار کې یوې غونډې ته وویل د اوسط د سوریې د نږدې 15 کلن کړکېچ د سیاسي حل د اړتیا په اړه خبرې وکړې. د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما له پاکستان سره د تعلیم په برخه کې د 100 میلیون ډالرو او په ځانګړي ډول د نجونو د تعلیم لپاره د 200 زره اضافي ډالرو مرسته پرون اعلان کړه. میرمن اوباما وویل چې دا پیسې به د څو ښوونځیو پر رغونه او د سلګونو نورو پر ترمیم ولګول شي او همداراز له پاکستاني نجونو سره نجونو ته د بورسونو د لګښتونو لپاره به ځانګړی شي. میرمن اوباما دا ژمنه د پاکستان له لومړۍ میرمنې کلثوم نواز شریف سره چې له صدر اعظم نواز شریف سره د امریکا په سفر کې ملګرې ده د کتنې پر مهال وکړې. او وروستی خبر د فرانسې جنوبي ښار بوردو ته نږدې د یو مسافر وړونکي بس او یوې لارۍ د ټکر په پیښه کې 240 کسان مړه شوي. چارواکي وایي په دې پیښه کې 15 نور کسان بصیرن ټپیان شوي. عیني شاهدان وایي چې د بس او لارۍ پر لویه لاره له ټکر سره سم اور واخیست. د راپورونو له مخې د بس ټولې 55 سپرلۍ وې چې د فرانسې په جنوب کې لاندې ښار ته روان وو او مسافر اکثر زاړه خلک وو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د ناتو سرمنشي وایي د ولسمشر باراک اوباما پریکړه چې په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته هم په زرګونو پوځیان ساتي ناتو هڅولې ده چې له دغه هیواد سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم له افغان طالبانو وغوښتل چې له کابل سره د سولې خبرې مخته یوسي. دا وړاندیز د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته څومره هیلې پیدا کولی شي د سیاسي چارو لوی وڅېړونکي به یې واوري.
یو امید ده لیکن پغه کچې چې افغانان ورته امید لري انتظار دی ورته د افغانستان دولت او حکومت فکر نه کوم.
روانه اونۍ د سوری ولسمشر ماسکاو ته ولاړ. له 2011 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې بشار الاسد بهر ته ځي. دا موضوع مو هم څېړلې ده او د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. د ناټو سرمنشي او افغان ولسمشر د افغانستان د امنیتي وضعیت او لدې هیواد سره د ناټو تړون د همکاریو د دوام په اړه خبرې وکړې. د ینس ستولتنبرګ او اشرف غنی د ټلیفوني مکالمې جزئیات د رضوان مراد پور راپور کړي.
د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د سختو حالاتو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو زړورتیا او توانمندي ستایلې ده. خغل ستولتنبرګ تیره ورځ له افغان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړې او له دې هیواد سره د ناټو تړون د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د ناټو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې ینس ستولتنبرګ له ولسمشر غنی سره په خبرو کې په افغانستان کې له 2018 کال وروسته د امریکایي سرتیرو د ساتلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما پریکړه هم ستایلې ده. د ناټو عمومي منشي ویلي د متحده ایالاتو د ولسمشر دا پریکړه ناټو تړون ته لاره پرانیزي چې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د ناټو سرمنشي او د افغانستان ولسمشر په دې هیواد کې د قاطع ملاتړ د ماموریت پر څرنګوالي هم خبرې کړې دي. په کندوز ولایت کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو هوایي برید ته په اشاره سره د ناټو سرمنشي ویلي د په دې پېښه سخت خواشینی دی او د قربانیانو له کورنیو سره په غم کې ځان شریک ګڼي. د ناټو اعلامیه وایي ینس ستولتنبرګ د دې پېښې په اړه د بې پرې او شفافو پلټنو د ترسره کېدو ملاتړ کوي او ټینګار یې کړی دی چې په راتلونکي کې باید د دا ډول پېښو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیول شي. د ناټو سرمنشي په داسې وخت کې له افغانستان سره د دې تړون د همکاریو پر دوام ټینګار کوي چې د امریکا ولسمشر د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو د ساتلو پریکړه کړې ده. دا ولسمشر باراک اوباما د اعلان له مخې اوسنی 9800 سرتیری به د 2018 کال تر پایه او 5500 به بیا د 2018 کال تر ختمه پورې په افغانستان کې ځای پر ځای وي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره ژمنه وکړه چې ناټو به هم د امریکا په پله ممکن پل کشتي او په افغانستان کې به خپل پوځي ماموریت امکان لري چې تمدید کړي. په روانه خبرونه کې به وړاندې د امریکا د ولسمشر او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د خبرو اترو جزئیات تر سره شریکو او دا به هم باورې چې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وي له امنیتي ارګانونو سره سلا مشورې کوي څو په پوځي او امنیتي چارو کې د سیمه ییزو ادارو یعنی د والیانو واک زیات کړي. آیا والیان کولی شي چې په امنیتي برخه کې مرستې وکړي؟ دا موضوع مو د سیاسي چارو له وسیلونکو سره شریکه کړي.
اوس قومندان امنیت دی په حقیقت کې په امنیتي برخه کې د والی مرستیال دی. مثلا که یو فرقه هلته موجود وي د فرقې قومندان دا په حقیقت کې د والی مرستیال دی.
د پوځي چارو د کارپو جنرال باری آرس دغه څرګندونې په تفصیل وړاندې د سجرډو پر روانه خبرونه کې اوریدلی شي.
ازادي راډیو لوونه ترو
اسادی رادیو د ورځې له خوا لو تر وخ پرونی لري او د ماشام لو د سهار تر وبجو پورې بیا په منځنۍ سپد دوله شپښنوي آشنا رادیو اوریدل شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې هیواد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لمړی پړاو کامیاب بللی او تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د خبر په خبرولو نیوکه کړې ده. شاغلی شریف وویل دوی دا پروسه تر ډیرو هلو ځلو وروسته پیل کړې وه او ټینګار کوي که چیرې دې بهیر دوام موندلی وای نو یوې نتیجې ته به رسېدلې وه. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په شپه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدنې وروسته یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د شاغلی شریف تاریخ خبري غونډې په اړه زموږ همکار زبی شفق له پاکستان راپور لري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وای په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په درشل کې د ملا عمر د مړینې راپور نه خپرېدل د دې لامل شول چې د دواړو افغان خواو ترمنځ مذاکرات وځنډوي. نوموړی همداراز زیاتوي پاکستان او امریکا په دې سله شوي چې دواړه خواوې به د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره ګډې هڅې کوي څو په افغانستان او سیمه کې تلپاتې سوله راشي. صدر اعظم شریف دا څرګندونې د جمعې په شپه د امریکا د واشنگټن ښار په سپینه ماڼۍ کې د دې هیواد د ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدنې وروسته یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې د امریکا ولسمشر اوباما او صدر اعظم شریف تر لیدنې وروسته د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو له وسله والو طالبانو غوښتل چې له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېني. ښاغلی شریف همداراز خبري غونډې ته وویل پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او ټینګار کوي چې خپله خاوره به د هیڅ یو پر ضد کارېدو ته پرېنږدي خو د دې تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو هم د ورته اقدام هیله لري. صدر اعظم شریف په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات یو ناشونی کار وباله او ویل دوی دا پروسه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه پیل کړه او افغان طالبان یې په ډېرو خوارو زارو خبرو ته حاضر کړل. شریف د مذاکراتو لومړی پړاو کامیاب وباله، خو تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې راپورونو په خپرېدا نیوکه وکړه او ویې
چند دنو کے بعد جبکہ دوسری راؤنڈ جو تھی وہ دو دن باقی رہ گئے تھے
تر لومړی پړاو څو ورځې وروسته چې دویم پړاو ته یوازې دو ورځې پاتې وې، نو ناڅاپه دا خبر خپور شو چې ملا عمر مړ شوی دی. تر اوسه موږ په دې نه یو پوهېدلی چې چاته څه اړتیا وه او د دې تر شا کوم هدفونه وو چې د دویم دور تر مذاکراتو یوازې دو ورځې مخکې دا خبر خپور کړي چې په نتیجه کې د سولې پروسه چې موږ تر ډېرو هڅو وروسته پیل کړې وه په ټپه ودرېده. که چیرې دا لړۍ روانه وای، نو زه باور لرم چې یوې نتیجې ته به رسېدلې وه. دې کې شک نشته چې دا پروسه اوس ځنډېدلې ده او دا لړۍ بېرته پیلول به وخت اخلي، خو موږ به یوه بله هڅه هم وکړو او له ولسمشر اوباما سره په لیدنه کې په دې سلا شو چې پاکستان، امریکا او افغانستان به په ګډه د دغه پروسې د پیلولو لپاره له یو بل سره مرسته کوي. ښاغلی شریف همداراست د سیمې سوله او ثبات د افغانستان په سولې پورې وتاړه او ویویل پاکستان او امریکا به د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې کوي، ځکه چې د سیمې ثبات په سوله ایز او باثبات افغانستان پورې تړلی. تر دې مخکې د صدر اعظم شریف او ولسمشر اوباما تر لیدنې وروسته په ګډه اعلامیه کې ویل شوي وو چې ښاغلی شریف اوباما ته ډاډ ورکړی چې پر خپله خاوره به د ټولو تروریستي ډلو پر ضد جدي اقدامات کوي او په سیمه کې به د داعش وسله والې ډلې د مخنیوي لپاره ګډه همکاري کوي. د پاکستان صدر اعظم دغه راست خبري غونډې ته وویل چې د امریکا له ولسمشر سره یې په دوه اړخیزو اړیکو، د سوداګرۍ په پراختیا او نورو سربیره په پاکستان کې د هند لاسوهنې او د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډه پوله په کړکېچ هم خبرې وکړې. نواز شریف تر هغې وروسته واشنګټن ته سفر وکړ چې د متحده ایالاتو ولسمشر په افغانستان کې وروستي تروریستي بریدونو ته په کتو له دې هېواده د خپلو پوځیانو د ایستلو پروګرام وځانډه. دا یادونې وړ ده چې د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان په افغان طالبانو کې ډېر نفوذ لري او کولی شي چې هغوی مذاکراتو ته راولي. نو امریکا ته د صدر اعظم شریف سفر مهم دی او ښایي په نږدې راتلونکي کې به څه نتیجه ورکړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یو ګډه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د ښاغلیو اوباما او شریف د خبرو او له طالبانو څخه د سولې خبرو ته د هغوی د غوښتنې په اړه عصمت څاروان د سیاسي چارو له افغان کارپوه عبدالکریم حقانی سره مرکه کړې ده او لومړی یې ترې پوښتلي چې له طالبانو څخه د امریکا او پاکستان د مشرانو غوښتنه به څه اغېز ولري.
ځکه چې په تېرو کې هم په وار وار دغسې اعلامیې خپرې شوي دي او بیا ورباندې عمل نه ده سوی. تر شا د دغو اعلامیو تر شا نور اهداف وو او دا ځل هم زه فکر کوم چې یو امید ده، لیکن په هغه کچه چې افغانان ورته امید لري، انتظار دی ورته، یا د افغانستان دولت او حکومت فکر نه کوم او د باور وړ هم نه ده.
لیکن که تاسو فکر کړی وي اقانیار صاحب، مخکې ځل چې د جولای په اومه نیټه د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره مخامخ رسمي خبرې وکړې، هغه ځل هم د پاکستان غوښتنه وه، د پاکستان هڅو نتیجه ورکړې وه.
بله بله، دا خبره درسته ده او تر ډېره پورې افغانانو هم د خوشبیني درلوده او یو حرکت هم ول حرکت ودرېده. د دې په څنګ کې په شمال کې د افغانستان په نورو ولایتو کې جګړو زور واخیستی، نو له یوې خوا پاکستان د سولې د منځګړتوب تلاش کوي او له بلې خوا هغه اکمالات او لوجستیکي او ځینې نور تخنیکي امکانات چې د مخالفینو په اختیار کې ورکول کېږي، دا سړي ته سوال راپیدا کوي چې دا څنګه کېدای شي چې هم د سړی منځګړی وي او هم د مقابل لوري سره مرسته کوي. نو ځکه زه فکر کوم چې ممکن امریکا تر یوه حده پورې په دې کې رښتینتوب ولري، ولې د پاکستان سیاست هم داسې ده چې دوی باید معامله وکړي او د دې معاملې تر شا باید دوی خپل یو هدف ولري.
آیا پاکستان دې له امریکا څخه په دې شکل سره د امتیازونو یا د مرستو غوښتونکی دی؟
پاکستان بې د امریکا د مرستو څخه نشي کولای چې په هغه شکل چې دوی غواړي موجود پاتې شي. یعنی د امریکې هېواد له لویه سره د افغانستان د پاکستان لپاره یو کش یو شهرداری. پاکستان خپل ستونزې لري او تر دې ورخواته له هند سره مشکلات لري او په تېره بیا په افغانستان کې ډېر اوږد لاس لري. د همدغو مصارفو د پوره کولو لپاره دوی بیا کوشش کوي چې له اوباما څخه پیسې ترلاسه کړي او تر څو هغه ته قناعت ورکړي چې دا ځل پاکستان رښتینی ده او وبه کولی شي د دوی په مرسته امریکایان په افغانستان کې سوله رامنځته کړي تر څو دا جګړه پای ومومي او د امریکایانو فزیکي او اقتصادي مصارف پای ته ورسي. یعنی په جګړو کې عسکر ونه وزل شي او هغه مصارف چې په افغانستان کې په جګړه باندې کېږي د هغوی مخه ونیول شي.
مخکې ویل شوي وو چې د اوباما او د نواز شریف د خبرو د ایجنډا په سر کې به د افغانستان مسله وي، لیکن څه فکر کوئ چې افغانستان مسله واقعا په هغه حد کې وه؟
زه فکر کوم تر دې ور اخوا ته مسالې وي چې دغه یو یو بهانه وایي د میډیا دپاره باید یو څه وویل شي. فکر نه کوم چې نواز شریف یوازې د افغانستان د مسالې په خاطر باندې ځان ته دومره زحمت ورکړي چې له اوباما سره دې وویني. لکه ما چې مخکې یادونه وکړله د افغانستان د پاکستان نورې ستونزې دي چې هغه تېره برخه زیاته برخه یې اقتصادي ستونزې دي، له بله اړخه هغه ستونزې هغه جنجالونه چې د افغانستان په شمال کې د طوفاني شوروي اتحاد سرحد ته نږدې پیدا شوي دي او پوتین اندېښمن کړی ده، پوتین عمل کوي په سوریا کې. ممکن پاکستان سره هم دا تشویش وي چې داسې نه شي چې یو وارې پوتین تصمیم ونیسي چې د پاکستان یا د ورند کرښې ور اخوا بمباري وکړي، او که داسې یو حرکت کېږي بیا به نو البته په القاعده او په داعش باندې بیا به د اوباما دریس څه وي. زه فکر کوم دوی په دغه حکله ممکن خامخا به یې دا پوښتنه پورته کړې وي چې په هغه وخت کې بیا د دوی ګډ دریس به څه وي او په هغه وخت کې اوباما د دې سره څه کومک کولی شي.
عبدالکریم حقانیار و د افغانستان ولسمشر د جنوب لویدیځ حوزې له والیانو سره خبرې کړې دي. په یوې خبرتیا پسې به د دې خبرو جزئیات درسره شریک کړو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان ولسمشر د هرات، فراه، بادغیس او غور له والیانو سره د دغو ولایتونو د امنیتي مسایلو او ځوانانو ته د کارموندنې په اړه خبرې کړې دي. جزئیات له عصمت سروانه اور.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره شپه د لویدیځې حوزې له والیانو سره د دغو ولایتونو د امنیت او مقرریو په اړه خبرې وکړې. د ارګ له یوې خبرپاڼې سره سم ولسمشر غنی د هرات، غور، فراه او بادغیس له والیانو او د ظفرقلي اردو له قمندان سره د ویډیو کانفرنس د لارې په لویدیځ زون کې د ثبات او امنیت د ټینګښ پر لارو چارو وشغید. ولسمشر امنیتي وضعیت ته په اشارې سپارښتنه وکړه چې مخکې تر دې چې د دولت وسلوال مخالفان لاس په کار شي باید مخنیوونکي اقدامات وشي. د همداراز وویل دښمن غوښتل چې د سشکال په دوبي کې خپلو ستراتیژیکو هدفونو ته ورسیږي، خو د امنیتي ځواکونو له لورې د دوی هدفونه ناکام شول. د افغانستان او نړیوال ټولنې د پرلپسې همکاریو ډاډ ورکړ. ویل افغانستان به په امنیتي اقتصادي کنفرانسونو کې چې ټاکل شوی ده په راتلونکي کې په اروپا کې جوړ شي فعال ګډون وکړي او د خپلو بریالیتوبونو او وړتیاو په اړه به خبرې وکړي. ښاغلی غنی له والیانو وغوښتل چې د هیواد د دفاعي ځواکونو لیکو ته د ځوانانو د جلب و جذب لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. د سیمه ایزو پولیسو په اړه وویل چې باید تجربه کار او مسلکي کسان د دوی قمندانان وي. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې له سیمه ایزو پولیسو زیات شکایت کیږي او حتی ویل کیږي چې د سیمه ایزو پولیسو منفی رول د کندوز ښار د سقوط یو اساسي علت و. ولسمشر ته د هرات والی محمد آصف رحیمی وویل اته نوي ولسوالانې ټاکلي او 3000 نوي پوستونه آزاد سیالۍ ته وړاندې کړي دي چې تر اوسه 1500 تنو ورته غوښتنه کړې دي. د فراه والی آصف ننګوویل ځوانان لیوال دي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شامل شي. د غور والی سیما جوینده بیا وویل چې د غور خلک له حکومت سره همکاري کوي. میرمن جوینده تیرونه آزادی رادیو ته وویل چې یو شمېر پخوانی قمندانان او زور وکان د مرګ خبرداري ورکوي. د بادغیس والی جمال الدین اسحاق وویل چې هڅه کوي ځوانانو ته کار پیدا کړي او په دې برخه کې د ستونزو د حل کولو لپاره کابل ته ځي.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې اداره وایي له امنیتي ارګانونو سره سلا مشورې کوي څو په پوځي او امنیتي چارو کې د سیمه ایزو ادارو واک زیات کړي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیر یوسف زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کار به په سیمه ایزه کچه همشغي رامنځته کړي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې د بیلابیلو دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتون په افغانستان کې د نامنیو یو ستر لامل بلل کېږي، د دې ستونزې د هواري لپاره حکومت په پام کې لري څو د سیمه ایزو مسؤلانو یا والیانو واک زیات کړي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیرې یوسف ساده د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په همدې هدف د امنیتي ارګانونو له چارواکو سره مشورتي غونډې پیل کړي دي.
رهبری ارگانهای محلی جلساتی را با رهبری ارگانهای امنیتی دارن.
دعوی د سیمه ایز ارگانونو مشرتابه د امنیتی ارگانونو له مسولانو سره غونډې پیل کړې دي څو پر دې کار وکړي، ځکه د امنیت ټینګښت د سیمه ایزو ادارو اصلي هدف دی. چونکه امنیت نه وي نو د خدمتونو رسول هم ناممکن ده. په دې خاطر کار پیل کړی څو وکړی سي همغږي او صلاحیتونه زیات کړي. میرمن یوسف زاده وویل د سیمه ایز ارگانونو خپلواکه اداره دا مني چې نه یوازې د امنیت په برخه کې بلکې په ملکي چارو کې هم د والیانو د صلاحیتونو زیاتېدو ته ضرورت شته. له دې مخکې د ځینو والیانو لخوا په وار وار داسې شکایتونه سوي وو چې مرکزي حکومت ورته په پوځي او نورو ملکي چارو کې بشپړ صلاحیتونه نه دي ورکړي او دې مسلې د دوی کارونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي. ولسمشر اشرف غنی هم په وار وار پر دې ټینګار کړی چې سیمه ایزو ادارو ته به د جنګي عملیاتو په برخه کې خپلواکي ورکړل سي څو د امنیتي ستونزو مخنیوی پر وخت وسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د والیانو ټولنه وایي په دغه هېواد کې د نامنۍ یو ستر لامل د سیمه ایزو ملکي او پوځي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی دی. د دغې ټولنې رئیس او د کابل پخواني والي عبدالجبار تقوا تر دې یوه ورځ مخکې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دې ستونزې سیمه ایزې ادارې په څو برخو ویشلې دي.
والی اگر یک پلان امنیتی را عملیاتی را امضا میکنه در محل
شغله تقواوی کله چې والی یو عملیاتي پلان لاسلیک کوي، امنیه قومندان تر څو له کورونی چارو وزیر او د لوا قومندان تر څو له دفاع وزارت څخه اجازه ونخلي نه عملی کوي او یو واحد قومنده موجوده نه ده. د چارو کارپوهان هم ټینګار کوي چې که حکومت په ولایتونو کې ټول مسولیتونه والیانو ته وسپاري نو دا به په سیمو کې د امنیت او نظم پر راوستلو کې او په خپل وخت د چارو په ترسره کېدو کې مرسته وکړي.
د پوځي چارو کارپوهان وایي په سیمه ایزه کچه والیانو ته د پوځي او امنیتي چارو د مسولیت سپارل به د چارو په نظم کې ګټور تمام شي. لکه څرنګه چې مو په راپور کې واورېدل، د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې له امنیتي مسولانو سره سلا مشورې پیل کړې دي څو والیانو ته په دې برخه کې ډېر واک ورکړل شي. قسیم سلمل د حکومت د دې اقدام د څرنګوالي په اړه د پوځي چارو له کارپو جنرال باری آرس سره مرکه کړې. ښاغلی آرس وایي
استاد تاسو ته به بهتر معلومات ده چې په هر ولایت کې هر ولسوالۍ کې امنیتي هم مختلف ارګانونه شتون لري او برخې هم موجودې دي، خو که دا یو مرکزي د واک نقطه ونه لري په خو لکه هر څونه وویل شي چې هماهنګي دي، مګر بیا هم هر اداره ځان ته لکه مستقل عمل چې دا د کارو د معطلۍ سبب کېږي، خاصتا په جګړیزه برخه کې یا په پوځي برخه کې د ډیرو ناخوالو سبب کېږي. همدارنګه په اقتصادي برخو کې د بودیجې په برخو کې، یعنی تر څو چې په ولایت کې د واک په مرکزي نقطه نه تثبیت چې ټوله اداره د هغه ځای څخه تنظیم شي، تر هغه وخته پورې هماهنګ
مخکې تاسو د ځینې تخنیکي مشکلاتو یادونه وکړه. دقیقا پر دې مسئله باندې سم خواړه مو پوښتم چې آیا یو والی چې معمولا یو ملکي چارواکی یا مسؤلي دوی به وتوانېږي چې جګړه یا پوځي عملیات دغه ټولو تکتیکونو سره ټولو اصولو سره چې لازمه دغه پر مخ ویسي او په سمه توګه رهبري کې فکر کوي، دا وړتیا به په یو والی کې په ملکي چارواکي کې دا وړتیا موجوده وي؟
بالکل ساده خبره ده که یو والی واقعا والی وي، تاسو په دنیا کې وویني ریاست جمهوری یا رئیس جمهور مرکزی د واک نقطه ده، ولی هغه یو ملکی سړی دی، اما د مملکت ټول نظامي چارې سنبالیږي. نو خو بیا په هره برخه کې والی خپل لکه مرستیالان اوس قومندان امنیت دی د یو ولایت، دا په حقیقت کې په امنیتي برخه کې د والی مرستیال دی. مثلا که یو فرقه هلته موجود وي د فرقې قومندان، دا په حقیقت کې په یو پوځي برخه کې د والی مرستیال دی. یا نور والی خو تصمیم ګیرنده سیاسي مقام دی چې د هغه ځای څخه وحدت تامینېږي، یعنی هر ارګان به داسې یو خپلواک یا په خپل سر عمل نه ترسره کوي چې هغه به بیا د عدم همانګۍ په نتیجه کې خدای نخواسته لکه اوس چې په ځینو ولسوالي ولایت کې ناخوالې رامنځته شوي دي چې داسې ناخوالې بیا رامنځته نه شي. دا ډېر پر ځای او ضروري اقدام.
بله، یعنی ستاسو هدف دا دی چې دوی کولی شي د مشاورینو او سلاکارانو په مرسته باندې دا جګړه هم
عملیاتشي؟ بله بله.
ایا ستاسو په نظر تاسو فکر کوئ چې د یوې ولسوالۍ یا د یوې سیمې د سقوط لامل فقط دا کېدای شي چې مثال یو والی کافي صلاحیتونه ونه لري، کنه نور اساسي عوامل هم په دې برخه کې شامل دي؟
اوس نو افغانستان په یو جګړه ییزه برخه هم لري چې دا اهمه برخه ده. دا موضوع بیا د دولتي تشکیلاتو د تغییر سبب نه باید وګرځي. دلته چون جګړه تحمل ده، موږ خپله ټولنیز ساختارونه، ځینې اختلافات سیاسي، سیمه ییز، سلیقوي، منطقوي په هر ولایت کې، دا یو جلا څخه ده چې د افغانستان د ستونزو څخه شمېرل کېږي. اما په حکومتي چوکاټ کې کمپلان سیمه ییزو ارګانونه کار پر کوي، د دې دپاره چې یو ښه حکومت ولي او یو مقتدر ولایت چې هغه ټول ارګانونه همغږي مخته بوزي. دا ډېر شي.
جنرال باری آرس والیانو ته د پوځي او امنیتي چارو د مسؤلیت سپارل ګټور ګڼي. له همدې سره دوی بجې او دیرش دقیقې شپې لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د ناټو عمومي منشي افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د ناټو غړي هیوادونه به له ده سره تر سلا مشوره وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د دوام ژمنه وکړي. ارګ په یو خبر پاڼه کې ووایي چې د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ تیره شپه له ولسمشر غني سره په ټلیفوني خبرو کې همداراز د ناټو د غړو هیوادونو د همکارۍ ډاډ ورکړ. د افغانستان د دفاع وزارت د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اتیا وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او د نږدې څلوېښتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت په خپل بیان کې وایي چې د ملي اردو دیارلس سرتیري هم د دې عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې د شمشیر په نوم د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره د جوزجان ولایت خماب ولسوالۍ ته تللی وایي وسلوال طالبان د ترکمنستان پر لور تښتېدلي دي. د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد او بهارک ولسوالۍ کې د ملي اردو د لوا لپاره د شل میلیون ډالرو په لګښت تاسیسات جوړیږي. ولسمشر باراک اوباما وایي هیواد غواړي چې له پاکستان سره اړیکې پراخ کړي. چارواکي وایي چې د دواړو مشرانو د تیرې شپې په خبرو کې له پاکستان سره د امریکا د مالی مرستو او د افغانستان د سولې اجنډا شامل و. متحدو ایالاتو پرون په سوریه کې د روسیې پر پوځي عملیاتو سخت انتقاد وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامانتا پاور وویل داعش دا حمله د داعش ډله پیاوړې کوي، ګڼ شمیر ملکي کسان پکې وژل کیږي، خلک بې کوره کوي او ښوونځي ویجاړوي. د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما له پاکستان سره د تعلیم په برخه کې د 80 میلیون ډالرو او په ځانګړي ډول د نجونو د تعلیم په برخه کې د 200 زره ډالرو اضافي مرستې پرون اعلان کړه. او د فرانسې جنوبي ښار بوردو ته نږدې د یو مسافر وړونکي بس او یوې لارۍ د ټکر په پیښه کې 240 کسان مړه شوي دي.
د ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ساجی رادیو تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس نلولو. خو اوس په د سوریه په اړه یو تحلیلي مطلب راوخلو. د سوریه ولسمشر پتی رو څلورو کلونو کې د لومړي ځل لپاره روانه اونې ماسکاو ته ولاړ او خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وکتل. د ساجی رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور چمتو کړی دی چې څه شی د دې باید شوی دی چې اسد او پوتین په ماسکاو کې له یو بل سره وګوري. د دې راپور جزئیات له ملالی بشیر څخه.
مسکو ته د سوریه د ولسمشر سفر په داسې حال کې دی چې په سوریه کې د روسیې د بمباریو درې اونۍ پوره کیږي. بشار اسد د دې سفر پر مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. د ازادي راډیو د مرکزی څانګې راپور په دې اړه چې هغه کوم څه دي چې دا سفر چې د سې شنبې په ورځ ترسره سو یې د پام وړ وګرځاوه. روسیه له سپتمبر میاشت راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار اسد پر مخالفانو هوایي حملې کوي. له دې بمبارۍ وروسته د سوریې رژیم توانېدلی دی چې د جګړې په میدان کې خپل ځان قوي کړي. حکومت له میاشتو راهیسې په دفاعي حالت کې و، خو په نظامي توګه د اسد ملاتړ په سوریه کې د روسیې د ستراتیژۍ یوازې یوه برخه ده. بله برخه یې په سوریه کې کورنۍ جګړې ته د پای ټکی ایښودو په مقصد د نړیوالو مذاکراتو پیلول دی. کرملین ته د اسد سفر شاید د مسکو د رسمي ډیپلوماټیکو هلو ځلو څرګندونه وکړي. د سوریه د ولسمشر بشار اسد روسیه ته دغه سفر داس څرګندوي چې اسد د یو فعال ولسمشر په توګه پاته سوی دی. له 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې بحران پیل سو، دا یو بهرني هیواد ته د ولسمشر اسد لومړی سفر دی. په مسکو کې د کارنګي څېړنیز مرکز څېړونکی نیکولای کوژانوف د ازادي راډیو له مرکزی څانګې سره په خبرو کې د اسد د سفر په اړه داسې وایي.
د اسد دغه سفر
دمشق لپاره د پاموړ اهمیت لري. د سوریه ولسمشر لیوی اوجدی مودې راهیسې ل خپل هیواد وتلی. دا په دې معنا ده چې دی د ثبات د وضعیت په اړه لږ یا ډیر اطمینان لري. په حقیقت کې هیواد یې دا توان لري چې په پلازمینه کې د ده له حضور پرته باقي پاتې سي. له بلې خوا دا په دې معنا هم دی چې په سوریه کې د روسیې هوایي حملې هغه اهداف په نقشه کوي چې غواړي په نقشه یې کړي، او یا لږ تر لږه هغه اهداف په نقشه کوي چې د سوریې حکومت پیاوړی کوي. ویل کېږي چې د مسکو بل ګام به د سوریې د ثبات په خاطر د مذاکراتو پیلول وي. شاید د مذاکراتو لپاره هغه فشار اوس لا پیل سوی وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 1 اعلان وکړ چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری به له خپلو ترکي او عرب سیالانو سره په ویانا کې د اکتوبر په 3 د سوریې د کړکیچ په اړه وویني. مخکینۍ نړیوالې هڅې چې د سوریې کړکیچ ته د حل لار را ایستلو په مقصد سوي له پښتنو سره مخامخ سوي چې آیا په سوریه کې د سیاسي تغیر لپاره اسد باید له خپلې دندې لاس واخلي که نه. لویدیځ هیوادونو، ترکیې او عربو هیوادونو ټولو پخوا ټینګار کړی چې اسد باید له خپلې دندې لرې سي. مسکو د دې خبرې مخالفت کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د نوي مذاکراتو لپاره به بیا هغه غوښتنې راپورته سي. داسې ویل کېږي چې پوټین او اسد د خپلو لیدو پر مهال د سوریې د راتلونکي مشر د رول په اړه خبرې کړي دي. ګڼ شمېر څېړونکي وایي چې پوټین او اسد دواړه باید له خپلو دندو لرې سي ترڅو په سوریه کې نوی حکومت ته لاره پرانیستل سي. نیکولای کوژانوف د ازادي راډیو له مرکزي څانګې سره په خبرو کې وویل د مسکو لپاره په خپل وار سره دا سفر په غیر عادي توګه مهم و، ځکه چې دا خبره ښکاره ده چې د روسیې مشري اوږده اوږدمهاله نظامي عملیاتو ته نه ده لیواله، خو دې ته لیواله ده چې عملیات خپل آخري پړاو ته ننوځي. او آخري پړاو د سوریه او روسیه د اتحاد په اړه نه دی، بلکې د سوریه د چارواکو او د سیاسي مخالفانو ترمنځ د مذاکراتو پیلېدل دي. له مذاکراتو وروسته ښایي یو منځمهاله حکومت رامنځته سي، او دا به په ډیپلوماټیک ډول د جګړې حل موندل وي. خو په هغه صورت کې که بشار اسد له دندې د لرې کېدو تیاری ولري، پوښتنه دا ده چې دا کار څومره ژر ممکن دی. د لویدیځ چارواکو څخه یو شمېر په دې وروستیو کې داسې څرګندوي چې د اسد له دندې د لرې کېدو په غوښتنه کې لږ نرمي راوستلی سي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې که دا د سوریې د کړکیچ د حل بیه وي، بشار اسد کولای سي د 2 لپاره نور په واک کې پاتې سي. یو شمېر څېړونکي وایي چې یو ډول مهالویش به پوټین او اسد دواړو ته د منلو وړ وي، ځکه چې دوی به اطمینان ولري چې په راتلونکي کې به حکومت د دوی ګټې خوندي ساتي. داسې امکان هم سته چې د حکومت د بدلون پر مهال اسد سوریه پرېږدي او په روسیه کې پناه واخلي. د خلیج د وضعیت د څېړنیز مرکز سلاکار ټیټ کراسک په دې اړه داسې وایي دا فکر چې اسد به له خپلې کورنۍ سره سوریه پرېږدي د مسکو لخوا له هغه راهیسې رامنځته سوی چې د سوریې د ولسمشر پر خلاف پاڅون پیل سو. داسې ویل کېږي چې اسد په روسیه کې پناه اخیستلی سي تر څو خپل ځان او خپله کورنۍ په سیاسي توګه وباس، او همداراز د خپل ځان او د کورنۍ خوندیتوب اطمینان کړي.
د سوریه یو بل متحد هیواد ایران ویلي چې له سوریه سره اړوند د سولې په خبرو کې برخه واخلي، خو مسکو ته له کلونو وروسته د بشار اسد سفر دا څرګندوي چې د سوریه د سولې لاره پر مسکو تیریږي نه پر تهران. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
سمیع الله حلیمی کندر پر استولی سمیس کې لیکلي دي د پکتیا مرکز ګردیز څخه تر ډنډ پټان ولسوالي پورې سړک بیرته کنډ کپر شوی دی، باید ورغول شي. سید احمد هاشمی له کندهار لیکي که چېرته موږ غشتلی هوایي ځواک ولرو نو طالبان به مات نه شي. انجینر حبیب الله کوچی لیکي د خوست په پوهنتون کې د لابراتوار او کمپیوټر ستونزې شته. حامد سانکزی د لوګر له شای مزار له سیمې لیکلي دي له پاکستانه دا توقع نه لرو چې افغانستان ته به سوله راولي. عبدالله خوګیاڼي له کندهاره لیکلي دي د نواز شریف خبرې حقیقت نه لري. عصمت الله افغان له کندهاره لیکي له افغان حکومت غواړو چې د هلمند امنیت ته توجه زیاته کړي. او ګڼ نور اسمسونه د هلمند په اړه باندې راغلي دي. البته اجمل له میدان شاره لیکلي دي امریکا او پاکستان باید په طالبانو فشار واچوي چې په افغانستان کې سوله راشي. عبدالقدیر تکین له زابل لیکلي دي د جمهور رئیس غنی د ویډیوي کانفرنس خبري د لویدیځ حوزې له والیانو سره ډېرې مهمې او غوره کار دی. وړاندې د ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو تر هغه مخکې د ساینس او ټکنالوژي دنیا له عصمت څاروان څخه.
د ساینس او ټکنالوژي دنیا
ساینس پوهان بریالي شوي چې داسې فلز جوړ کړي چې تر فوم یا سفنج سپک دی. دا نوی فلز مایکرو لاتس نومیشي او د بوینګ هوایي شرکت له لوري جوړ شوی دی. دغه فلز په سلو کې 9.9 هوا تشکیلوي، خو دومره کلک دی چې له هغه څخه د الوتکې د باډۍ په جوړولو کې کار واخیستل شي. بوینګ هوایي شرکت یو فلم خپور کړ. په دغه فلم کې دا فلز ښودل کیږي چې په هوا کې د الوتکې په شان حرکت کوي. د بوینګ شرکت د متخصصانو په وینا دا نوې ماده سربیره پر دې چې لږ وزن لري، د انرژي د جذبولو وړتیا هم لري. په دې ډول چې کله دغه فلز څخه په یو کوچنی جوړ شوی پوش کې ایښودل شوی هګۍ د یوې ودانۍ له 15 پوړ څخه کښته وغورځول شي، روغه به پاتې شي. د مایکرو لاتس جوړښت د هډوکي ترکیب ته ورته دی. سره له دې چې دا فلز تر هډوکي سپک دی، خو له ورته حجروي جوړښت پکې کار اخیستل کیږي. له دې فلز څخه چې سپکاو کلک دی، د الوتکو د باډۍ او د توغندو په جوړولو کې کار اخیستل کېدای شي. څېړنې ښیي چې د دوو مغزو جوړښت انسان د ګوتو د نښو په شان ورته نه دی. د امریکا د یل پوهنتون څېړونکي وایي چې د دوی څېړنو وښودل چې د مغزو د فعالیت نمونه توپیر لري او د دوه انسانانو ورته مزغه نشي موندل کړي. د تحقیقاتو چې د عکس اخیستلو له FMRI شیوي څخه په استفاده شوي وښودل چې د هیڅ انسان د مزغو اجراءات له بل سره ورته والی نه لري. تر دې مخکې محققانو فکر کاوه چې د انسانانو مزغه د هغوی ذکاوت یا کومې ځانګړې ناروغۍ ته له پامه پرته یو شان دي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادی او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. په دې ونی کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولې دي چې د خبرونه د وخت په پام کې نیولو سره یې ځینې تر اورو. څوک له بیکاری ستړي سوي دي، لکه د ارڅخه یو شمېر اوریدونکو ته برېښنا د نشټوالي څخه شکایت لري، او دغه راز د هلمند نه امنۍ په اړه هم تاسو پیغامونه رسیدلې دي. د تاسو او د هم تاسو پیغامونه
د واجی په سیمه کې جنگ شروع دی، ډېر شدید جنگ د کندوز څنډې د ایلمن په سیمه باندې نه کوي. که رئیس جمهور څخه زموږ دغه پیغام دی که دوی د ایلمن سره مرسته کوي، اوس چې امنیتي ځواکونه راواسي، که ولایت سکوت وکړي، بیا هېڅ په درد نه خوري امنیت. چې د کندوز په رکان کې جنګي بمباري کیسې عملي له فوجیانو حکومت په خوږی خو اوس دي اول له سره څخه دې خپل فوج دغه ته امدګي ورکړي چې د ایلمن ولایت سکوت ونه کړي.
السلام علیکم، زه د ایمن ولایت بابا جی ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه خپل سترګو لیدلې حال درته وایم. کوم مشکل چې و درته کوم جنګونه چې وایي هغه ټول ختم دي. اوس دا ګړې کوم مشکل نشته، امنیت دی. کوم مشکلات چې وه امنیتي ځواکونه ورته راغله، ټول مشکلات له منځه یووړل.
هلو، السلام علیکم. زه د کارکوونکو ته ټول
قرآن کریم و جمعان اسرائیل در زابل دوالا خاک افغان جو رسوالی ام صدر اپ ایران کی ام کارون نست تاکلی در ما دا خبر از سبایت دا باچا مک باچا مک در بزر کری باید افغانستان جو سکار پیدا که مک کول افغانان در بزر مطافر جو نو اندوالان و افغانستان کسیم جا اندوالان نو کول نو جو خدای پامان دا خبر باید چو
السلام علیکم زه جدی خبر کوم مله مخالفین ورونو څخه غواړم چې نور افغانستان کې جګړې بس کی او انا ډیر کړي درې د ترخه کې او انا سره یې دي نور الله دې 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 په وانتو کې نور د جګړې بس کی وخت هم نه شو
بل السلام علیکم زه ګرمه ته خوش ولایت نه مو د اشرف غنی او بلاس خا دا غوښتنه ده چې په خوش کې ډیره یا سودا کوم شی دې سودا نشته عبدالله اشوانی خدا غوښتنه کوم چې د خوست کاروبار ته متوجه شي په خوست کې کاروبار څه روان کی ډیری خلک غلو ته مخه کړه غلې کوي ډیری خلک طالبانو ته لاره طالبانو څخه تنشي اخلي ډیری خلک چې افغانستان حکومت لاړه حکومت وڅ خدا سي ده د افغانستان امنیت پټانه څه صحیح شي خپل افغانستان ته به تل نه څه ورسوي مده سروانی یا عبدالله خدا غوښتنه ده چې په خوست ولایت کې کاروبار نشته د کاروبار ته ډېره ډېره غوښتنه وکړي ورته مو توجه شي وسلام ازادي ټول کارکوونکي زما د نوي سلامونه ورسېږي بس سلام ما پیغام دغه د مشر اشرف غني څخه چې دغه د میوند ولسوالۍ د سر بغل طالبان چې دي هغه اچ ورته تکلیف دا سر مشکلات کې چې لارې را باندې بندې کړي دي نه موټر راتلی چې نه پرېږدي مه خورا کار دې دې یو غونې روانو چې دې البته په دوه سوه مان په دوه نن سوه پر دغه کې په 250 روپۍ نو موږ د صدقه خوښ کوو چې دغه چې تجربه دا ما جا شروع کړي چې چې به نه راوځي دغه کار دې وکړي نو دې ارزې په تنګ دې او زم په زاد نه دغه موږ دغه یل د جار کوشش کوو چې دغه موږ په ګران دی واره دغه څنګه نشته ته ورسې و سلام په اترا
الو سلام علیکم زبی ولای ننګرهار ولایت مې تماس نیولای دا مغورا جان دایس تمراو طالبانو تمراو ار وسر تیرات مغوراو بیکار یو بیکار غالو یو بیګا ډوډۍ نه لرو دا طالبان 5000 روپۍ دې میاشتې ورکړي دایس 10000 ورکړي ټول ورکړي ورکولې خو ته ما سپورت کړې تمو غریبان در سپی اتي کوم پروا نه ته مالای څو خو به مو او کرایې قیامت سوې دې تل وریا سو دې وریا سو کرایې قیامت دی وروره دا نو ولې سر نه پوهه ته یې ځل خو نه په خصو کرایې هغه کرایې د لې خو بلیا دی خدای دا موږ را ګورور ته ویلې چې موږ وسلام
عبد الوهید هلمند له سیم څخه راولو سره ته هم لري څنګه ولې دا سوشل کمپنی څخه موږ غوښتنه مې زده ته هم څخه راولو سره کې انټرنیټ کار نه کوي نو موږ ورته دا باید دی فعال شي وسلام
ما پیغام دا دې زبې المن ولایت د مرجو ول سوالي د تاریخ نو د کلی خبره کوم چې موږ وګ ډېر ترخی دي زما دا دی ولورو مقام ته ورسیږي چې موږ ته ګرمه ده مسیو و السلام علیکم
السلام علیکم زه سود لا دروازګان ول د شیدا ساتل سوالي څخه څه څه خبرې کوم ما هیله دا دي چې موږ نه غوړي نه پنځه نه برا هیڅ شی موږ نه ملایويږي موږ لري باندې دي موږ متران باندې موږ د حکومت صدا هیله کوو چې موږ ته لارې د خلاص کې موږ ته وړه راوي موږ ته پر نیه تاوي موږ کښنیا وځي ته دې موږ دا د حکومت صدا هیله کوو کاشرب غنی ک اریوي چې موږ ناره واوري موږ ډیر وځي موږ ډیر فاران مسلمان خلک دې چې پر موږ رحم وکړي موږ دا غیله ده السلام علیکم
د منګرار ولایت په ګانې دولت صالح د منطقې زه الماس جوهر خبرې کوم اساره خنی ولې شیرزاد خوګیانی پچیرو اعظم د بلا چین چفریار اسې په نامه مکتبونه موجود دي شاګردان شته اول سن کې شامل شي د دولسم سن نه پاریخ شي ولې په کور کې ورته کتاب او نتایج دواړه جوړیږي شاګردان سویا نه لري تعلیمي کتابونه نه لري درسي کتابونه نه لري تعلیمي قران نه وي بس دوی ورته پوره کوي او په دغه مکتبونو کې په واځي دی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټه وکړي ورته تاوان سمانه دي ځکه په دغه مکتبونو کې د مین اچولو او نور تخریب کار درسونه ورکول کېږي طالبان دغه د معلم نه 500 افغانۍ هر میاشتې طالبان اخلي او پدی زاینو کې مالمان زیات طالبان سره جنگ کې مستقیم برخه اخلي. زیات مالمان قاضیان او مفتیان دي. طالبان چې څوک ونیسي دوی جزاګانې ورکوي، د وژلو فیصلې پرې کوي، د سر غوڅولو فیصلې پرې کوي. زیات مالمان داسې موجود دي چې د پوهنې وزارت په دې برخه کې باید غور وکړي. د مربوطه ولایتونو د معارف لخوا تفتیش کېدی هم نشي. او بله خبره داسې ده چې په دغه اکثره ولایتونو کې د حزب اسلامي غړي رئیسان دي، دوی ډېر ضعیفه بې سواده ملا په نامه باندې سړی وي، ولو که دا تعلیم لري او که نه لري معلم صفات مقرره وي. او زیات دولسم پاسانی به 40,000 افغانۍ په مقابل کې مقرره دي. که سوانی په وزارت یا ریاستونو کې وکتل شي، دغه خلک یو هم د فراغت او مسلکي ښوونکي یعنې معلم نه دی. دا ډول زده کړې ښوونکي ته راتلونکي وخت کې د معلم دپاره، د شاګرد دپاره، د خلکو دپاره په درد نه خوري. او اوس هېڅ په هېڅ پیدا خبره په دغه ځایونو کې دا ډول شاګردان شته چې هم په اردو کې معاش اخلي او هم شاګرد دی. دا ډول کسان معرف کې شته دی چې دوه ځایونو کې معاشونه اخلي او هم محصل دی. د اساسي قانون پر مطابق د مامورین د قانون له مخې دا نقصه په ټول هېواد کې بعد دو ټوله وخت کې بنده ده چې سړی په دوو ځایونو کې کار وکړي او دوه ځایونو کې معاشونه واخلي. دا د حکومت لپاره ضرر رسوي. د ښوونې او روزنې وزارت یا د معارف وزارت، د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې پوره تصمیم ونیسي او په دغه څو کلونو کې د تعلیم او تربیې سیستم کاملا ویجاړ، ناولی، چټل او هر ډول آفات او بلاوې پکې موجودې دي، باید د غور لاندې ونیسي. په درنه
السلام علیکم. ما اړیکه نیولې د هلمند ولایت څخه. زه فاطمه مشتمن کې دا ستونزې ول سو چې د عمومي سړک کارڅو دي چې کوم سړک کارڅو دي دا سړک مو سره اله شه او موږ دا ستونزې هم لرو په هلمند کې چې موږ ته یو سم زمينه ده ته مسایل چې دولت ته خواته سر موږ ځوانان ټول د کار دي په نشو اخته دي. ادولسن چې پاره وسوي دولس کاله فارغ شه دا هم په نشو اخته دي. نو حکومت ته پاره زمينه ده ته مسایل سره مسایل سره نو موږ د حکومت دا هله رو چې موږ ځوانان ته زموږ خلکو ته یو غټه زمینه ورته مسایل رسي چې دغه تعلیم ورته خلک ټوله په درسونه او دولت په کارو باندې بوخت دی. وسلام.
السلام علیکم. زه نجیب الله د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. زما د لوړ پور چارواکو څخه دا هیله ده چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه چې د زموږ په دې ولسوالۍ کې زموږ زده کړې ډېرې په ټپه سره بندې دي او موږ نشو کولای چې د په دې ولسوالۍ کې زده کړو ته دوام ورکړو، زده کړې تعقیب کړو. زما د لوړ پور چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي. وسلام. به احترام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د څو خبره کوم. زما دغه د دولت د رهبرانو یعنې د قدرت د مشرانو څخه دغه درخواست چې نور د خپل ماګانځ اختلاف پرېږدي په لحاظ د خدای په وړاندې کې څو څو ځوانان سربازان شهیدان چې دا خاص دوی د قدرت انسټیټیوشنونه باندې شروع کړې، دولتداري نه ده شروع کړې، پر یوه وزیر باندې دوی چنیری، پر یوه والي د دوی چنیری، نور د په لحاظ د خدای د دې څخه مطعم خلاص کې. وسلام. به احترام.
السلام علیکم. زین رحمان نوری د کندهار ولایت دلن ولسوالی سستا سره په تماس کې. دلته د ایشورې د کېږي چې دلته د انسانانو غلاوی شروع شوی دی. حکومت سمې دا ایله ده چې په دې باندې هڅه پیل کړي.
بله. السلام علیکم. زه حزب الله قموج د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ګرمسیل ولسوالۍ ته بګاتې چې په لاخو کلی کې ناکلین د ظاهر شاه د وخت ناکلین کې پراته دي، خو هلته دغه وطن خانان دي ټول لوړپوره چارواکي دي، بس غیر قانوني سلاوي ورڅخه دي ګرځي. هلته د ناکلین په عذابوي ناکلینو سره ظلم کېږي. هلته په هغه ولسوالۍ کې د لوړپوره چارواکو څخه ښه مهیله ده د ازادګر د ولسوالۍ د ولسوال څخه قومندان صاحب څخه او د سرحدي ځواکونو څخه مهیله ده چې د ناکلینو ناره واوري او هغوی ته شغ نه کوي. د طالبانو په واقع دا د خلک یاري طالبانو خو اوس بیا چارواکي دي، په چارواکو کې لوی واک لري. موږ د دغه څه ډېر په ازادۍ د لوړپوړو چارواکو څخه مهیله ده چې زموږ او ناکلیم ته ډېره توجه وکړي. وسلام.
بلی سلام علیکم زه ترګل کوچای خبره کوم د میدان ولایت د امداد ولسوالۍ لنډۍ دښتنه د اشرف غنی صاحب خصوصا پاکستان چارو وزیر څخه دغه خواهش لرو چې یو ځل بیا زمی پر رسېدو د کوچیان غواړي چې مالونه د پاکستان ګرمو سیمو ته واړوي نشي کولای چې د افغانستان په ګرمو سیمو کې یخو سیمو کې بلکې مالونه خوندي وساتي نو نه بېدښته نه داسې په غره کې واخیسته نو موږ د لوړپوزې چارواکو نه خواهش لرو چې خامخا د څلورو میاشتو زمینه موږ ته پاکستان کې برابره شي که برابره نه شي یو خو به کوچیان د مالداري نه لاس نه سر شي بل به د افغانستان مالي تجارت د نړیوالو دولتو سره په ټپه ودرېږي. وسلام.
سلام علیکم زه شم احمد د زابل ولایت نه خبره کوم د شمل زه ولسوالۍ نه دګرګ اوسېدونکی یم. ورور موږ په خپله له اوبه سره ډېر مشکلات لرو باید چې زموږ ستاسې غنده حکومت وخوري.
خبریز نام قدرت الله دی د کاریز د هلمند ولایت نه خبرې کوم. زما دغه پیغام دی اشرف غني چې دغه د کاریز په مدیکا کې بوټي بند کړي دي دغه نه علاقې دی د کاریز مشران دغه بند کړي دي سفارانو باندې بند کړي دي او دوی خپله را وړي. ما دغه اشرف غني څه پیغام دی چې دغه بوټي علاقې وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم زویم چې د افغانستان په جیلونو کې داسې بندیان شته چې لس کاله کې خپل خپلوانو ته پته نه لګي. تاسو نه مهرباني ده چې دغو بندیانو لیستونه راواخلی او د ازادۍ راډیو نه خپل خپلوانو ته معلومات وکړي نو دا به ستاسو ډېره مهرباني وي د افغانستان ټول ولسي خلکو او ورک شوو عزیزانو سره. السلام علیکم زه جاوید شنواره تاسو خپرونه وړاندې کوم.
السلام علیکم زه محمد رحمان د خوست ولایت نه یم. زه یو انتقاد لرم کله چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه طالبانو لخوا ایسار ونیول شي نو دوی په بېرحمانه ډول وژني او کله چې طالبان ونیول شي زموږ حکومت یې په رڼا ورځ خوشي کوي. نو زه دا وایم چې په جګړه کې طالبان رول د حکومتي سرتیرو نه زیات دی ځکه دوی ډلهییز او ځانمرګي بریدونه کوي. د حکومت مشرانو نه مې دا د ټکنا توجه واړو. وسلام محمد رحمان زادران د خوست ولایت نه.
السلام علیکم زه د هلمند د خلدو ولسوالۍ څخه قاري صاحب الاسلام صاحب سره په تماس کې یم. د هلمند د خلدو ولسوالۍ چې ډېره ځورېدلې ولسوالۍ ده دا چې ډېره ځورېدلې ولسوالۍ ده که په افغانستان کې هر څو ولسوالۍ دا ځورېدلې ولسوالۍ هغه کال دوه او درې کېږي دې ولسوالۍ کې دیارلس کاله کېږي چې نور کمل جنګ روان دی که برطانیې لوی پوځیان راغلي هم دا ولسوالۍ نه ده ارامه کړې که امریکایي سرتېري راغلي دي هم دا ولسوالۍ نه ده ارامه کړې که افغان سرتېري راغلي هم دغه ولسوالۍ نه ده ارامه کړې چې افغان حکومت څخه هم دا هیله دغه ولسوالۍ کې پاتې شي چې څومره زور په کار عملیات ته ودي طالبان چې هېڅ تاوان نه دي رسولي دغه ولسوالۍ په سل فیصد کې احتیاط سره طالبان په لاس کښې ده سل فیصد د افغان حکومت په لاس کښې ده که طالبانو مو غواړي دغه صرف تر مرمۍ لاندې را ولي هم نه را وستلی شي نو د اشرف غني څخه هم دا دغه ولسوالۍ د رایلا چې ډېره دا ډېره ځورېدلې ولسوالۍ ده ډېر شهیدان پکښې تللي دي ډېر نادر ډېر شهیدان پکښې تللي دي دلته خلک تر مینو لاندې شوي په ساو کړي د ټانګانو پسې زړولي د هغه سې زړو حلال کړي دي دا ولسوالۍ بیا نه کړي یا ډېرا شي سمه ده نه دي پاتې کړي. وسلام.
السلام علیکم زه انات الله هلمند ولایت د واشېد ولسوالۍ زه صاحب سره پته زه د نوزاد یم راغلی یم دلته نوزاد کښېار نه کړي دلته واشېد ولسوالۍ سمې صاحب ته سر زنګ وري. وروره دا وستا دی زموږ په خپله شناخته خیر په یوه کور کښې تر پلار وو تر مور وو تر عیال یې نیولې توپ یې پر عباد کښې په سرا کښې وم سرګرد دی ومه خې خلاص دا څنګه حکومت دی وروره کښې جینې وایي چې اسلام عملیات کښې چې راوباسي جینې ګیرې کوي خو هغه دا څنګه ژوند دی نه دا څنګه حکومت دی څه وخت پر جلتو باندې ستا حکومت دی ته یو ته په بازار کښې د یو کیلومتر اخوا ته پر ځان امنیت نه لري دلته بالا خو چې کار دې تر واسه تېر دی چې نېس یې که یا ویریلاکه یا پسې راسه ګیره که دا څا دی خو په مابین کښې ګرنه ملکیان خواران تباه وباسه هلته یې به نو زما رئیس جمهور و ده ته دا پیغام دی تاسې که په دې کښې ستا زه یا ستا ورور یا ستا کریم مړي که چېرې ستا ورور یا ستا کریم مړی ملکېدی خو له ستا یو چم کړی ته راسې یو د مسلمانانو حال ته وګوري دا اوس څنګه ژوند دی دغه زما پیغام باید تاسې نشر کړي. وسلام.
وعلیکم سلام محترم اورور استاسو پیغام د تاریخ پور کړ خدای دې وکړي چې مسولین هم اوریدلې وي او د نامنی یوستنځي ک په هلمند کې د کندهار یا کابل مزار بامیان یا د افغانستان په هر ولایت او په هر کلی کې چې وي ژر تر ژره هواري سي دغه سید نور ستنزو د هواري په هيله د خبرونه پای تر رسوم د نورو ټلیفوني اړیکو په هيله مهم تر بیا مو پر خدای سپرم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
ازادي راډیو لوونه تر وو